بله سایتامیا باستا سو ستریم شه یو بل خبرونه پایل شو تر نه بجو دوام کوي په دې خبرونه کې د افغان ولس مشر د ورسته وترګندونو له حاله خبريږي چې هند ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې کړی دی. افغان ولس مشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان سنز باید خبرو لاله هواري شي. دغه راز افغانستان د کارګرانو اتحادیې مسؤلین بیا خبرداری ورکوي چې په تېرو څه باندې دیارلسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه نه دي شوي او همدا علت دی چې نن بیکاري اوج ته رسېدلې. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپروو، خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند لري ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه. اجرایی رئیس عبدالله د ناټو عمومي قماندان سره دا مسله وڅېړله چې څرنګه کېدی شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند لري ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه. په نوې دیلی کې تیر ورځ اشرف غنی د کابل پر لور تر رواني دوه مخکې خبري اعلان ته ویل چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو للارې هوارې شي. دا وایي هغه صلاحیتونه چې موږ لرو د نفاق او حکومت کولو وسیله نه ده، بلکې د اتحاد او یووالي وسیله ده. نو که چېرته نارضایتي وي، آخر ځای د خبرو میز دی. اشرف غنی ویل چې لاغو سره چې د افغانستان ندی، د افغانستان د سیاسي چوکاټ دننه معامله ممکنه نه ده. د هند سفر په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی د هند له جمهور رئیس پرانب مکرجي، صدراعظم نریندرا مودي، د هند کانګرس د ګوند له مشرې سونیا ګاندي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو دفاع، سوداګرۍ او صنایعو او روغتیا له وزیرانو او د هند سوداګرۍ او صنایعو د خونې له غړو سره وکتل. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کمپل سره دا مسله وڅېړله چې څرنګه کېدی شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د ناټو عمومي قماندان تېره ورځ په کابل کې په سپیدار ماڼۍ کې له اجرایي رئیس سره د خبرو پر مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ځان بسیا شوي او له وسلوالو مخالفانو سره د جګړې او د هغوی د مخنیوي وړتیا لري. عبدالله د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د ناټو د هڅو مننه وکړه. اجرایي رئیس بیا وویل چې پر دې به سلا مشوره وکړي چې څرنګه د ناټو له شته پوځي مرکزونو او کمپونو افغان ځواکونه کار واخلي او څرنګه افغان دولت ته وسپارل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې په یو وخت د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
موږ په دیارلسو ولایتونو کې یو شمېر بوي عملیات لرو. هر چېرته چې تهدید وي زموږ وسلوال ویاړلی پوځ دلته ځي او هغوی محو او نابود کوي.
دفاع وزارت په داسې وخت کې د تهاجمي عملیاتو خبر ورکوي چې تیره اونۍ وسلوالو طالبانو ویلي و چې پسرلنی عملیات پیلوي. دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیر کال هم د خیبر په نوم د عملیاتو اعلان کړی و او ساکال افغان ځواکونه تر پخوا پیاوړي شوي دي او د یاغیانو د ځپلو توان لري. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي. محمد جواد ظریف ویل په دې خبرو کې به د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني د بهرنیو چارو وزیران او مرستیالان له ایراني اړخ سره خبرې وکړي. جواد ظریف ویل دا وایي یو شمېر لفظي مشکلات شته چې له ټولو موضوعاتو سره ارتباط لري. فکر نه کوم چې د حل وړ نه وي. زما په باور دغه مسایل حل کېدای شي او فکر کوم حل به شي. جواد ظریف دا خبرې تیره ورځ په نیویارک کې د اویایوم او میلادي کلونو د اټومي پراختیا د مخنیوي تړون ته د بیا کتنې د کانفرانس تر څنګ وکړي. د ایران د اټومي لانجې پر سر د توافق لپاره د جون دیرشمه د ضرب العجل په توګه ټاکل شوې ده. د امریکا سنا جرګې پرون هغه مسوده رد کړه چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې پر ایران د لګول شویو بندیزونو لرې کېدل له دې سره تړي چې ولسمشر باراک اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د تروریزم ضد دغه مسوده د څلور پنځوسو مخالفو او پنځه څلوېښتو موافق رایو سره رد شوه. تر دې یوه ورځ وړاندې سنا یوه بله مسوده هم رد کړې وه چې له مخې له ایران سره هره موافقه باید د سنا د دوه دریم برخی غړو لخوا تایید شي. د سنا د بهرانو اړیکو د کمیټې مشر باب کار کرویل دغه په اصطلاح د زهرو جام تعدیلات به د سنا په وړاندې پراته قوانین له خطر سره مخامخ کړي او کانګرس ته به د دې صلاحیت ورکړي چې له ایران سره پر هرې ترلاسه شوې موافقې غور وکړي. د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې ښکېلې ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېنوي. دا مسله د امریکا او ایران د چارواکو ترمنځ د تېرې دوشنبې د ورځې په غونډه کې مطرح شوې ده. ایران په یمن کې د حوثي شیعه ډلې ملاتړ ګڼل کېږي چې په می میاشت کې د یمن پلازمینه سنا تر کنټرول لاندې راوستې او په هیواد کې د یوه پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. له هغه وروسته دغې ډلې جنوب لور ته پرمختګ کړی چې دا مسله د دې سبب شوې چې سعودي عربستان یې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا تایید کړه چې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې ایران د پر حوثي اغیانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی د خبرو میز ته تشویق کړي. د جاپان صدر اعظم د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د وژل شویو امریکایانو له امله خواشیني څرګنده کړه. د شینزو آبی هرکلی تیره ورځ د کانګرس له لوري وشو. که څه هم د جاپان صدر اعظم د خبرو په وخت د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکایانو قربانۍ یاد کړې، خو هغو تیریو ته یې اشاره ونه کړه چې هغه مهال جاپاني پوځیانو په لسګونو زره آسیایي ښځو کړې وې. خو شینزو آبی پر دوهمې نړیوالې جګړې سخته پښیماني څرګنده کړه. دا لومړی ځل دی چې د جاپاني صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. د نیپال د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 15,000 زیات شو. د نیپال د اطلاعاتو وزیر تیره ورځ د قربانیانو د تازه شمیرې په اړه خبریالانو ته په کتمنو کې وویل دا وایي تر اوسه یعنې د ورځې تر 3 بجو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې زموږ 15,110 ورونو او خویندو خپل ژوند له لاسه ورکړی. همداراز موږ د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې 10,226 تنه ټپیان شوي دي. د نیپال په مرکز کټمنډو شاوخوا سیمو کې د شنبې په ورځ زلزله وشوه. ملګري ملتونه وایي چې د زرګونو تلفاتو ترڅنګ د دې زلزلې له امله شاوخوا 8 میلیونه کسان زیانمن شوي دي. ویل کېږي چې 1.5 میلیون کسان سمدستي ډوډۍ، دستقا، کوبه، دوا او خیمو ته اړتیا لري. او وروستی خبر دا چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو وویل چې په بلاروس کې باید د ټولو یهودانو څارنه وشي. لوکاشینکا دا خبرې تېره ورځ ملت ته تر خپلې کلنۍ وینا وروسته وکړې او د بلاروس د انټرنټ په ستر چمتو کوونکي یوری سیسر یې انتقاد وکړ او ویل ما یو کال مخکې غوښتي وو چې په بلاروس کې د ټولو یهودانو نظارت وکړي. لوکاشینکا بیا سیسر ته اشاره وکړه او ویل موږ تر اوسه نه یو توانېدلی چې دا سړی عادي کړو. سیسر له امستردام څخه په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې دی نه پوهېږي چې د یهودانو له عادي کېدو څخه مطلب څه دی. یهودان سازمان نه دی. لوکاشینکا پخوا هم د یهودانو پر ضد خبرې کړې وې. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي او هر هغه څوک چې له حکومت سره سیاسي اختلاف لري باید خبرو ته کښېني.
We've shown through the formation of the government of national unity that we strive for an inclusive policy, not one of exclusion.
په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشرتابه په اړه خپل اختلافات پای ته ورسوي. د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په تیرو څه باندې 1.5 کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه ونه شول او همدا علت دی چې نن ورځ بیکاري په هیواد کې اوج ته رسېدلې.
نن کار نشته، هغه کار نه سی وو، هغه خلاص شو. په 1.5 کلو کې فابریکې وتړلې شوې، تصدیګانې وتړلې شوې، 3,000 کارګران ساده کار کوي، هغه مزګار شو.
د فرخونده د قتل مسله مهم څېړلې. مسؤلین وایي چې عاملین باید راتلونکې شنبې په ورځ محاکمه شي. او د ژوند په شیبو 19 پروګرام کې په نورستان کې د واده د دود دستور مسله څېړل شوې.
یو لنګ غواده بستری دی، زرد دی، تر وړوکی یو پیالی پوری پلار ټول تهیه کړی وي. یو عادي کور دپاره هغه د ناوي سره وړل کېږي د زوم کره.
د ژوند په شیبو کې د پروګرام تر څنګ د اساسي او بشري حقونو 19 پروګرام هم درته خبرو. د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي د حکومت سیاست د حذف سیاست نه دی، خو په دې حکومت کې بهرنیو ته ځای نشته. اشرف غني د هند سفر پر وروستۍ ورځ همدراز وویل چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره معامله ممکنه نه ده. بل لور ته اشرف غني هندي پانګوال وهڅول چې د خصوصي سکتور له لارې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. د دې څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر د هند د درې ورځني رسمي سفر په پای کې په نوې ډیلي کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د حذف د سیاست پلوي نه کوي، نو که چیرته سیاسي اختلافات وي هغه باید د خبرو له لارې هوار شي. اشرف غني تیره ورځ کابل ته تر روانېدو مخکې په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل هر هغه څوک چې زموږ له قانوني حکومت سره د سیاسي دلیل له کبله موافق نه وي باید له سیاسي لارې را وړاندې شي. دا د ذوق موضوع نه ده، دا حتمي ده. موږ دا مسله د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له لارې څرګنده کړې ده چې موږ د یوه مشمول سیاست پلوي کوو او د حذف طرفدار نه یو. اشرف غني زیاته کړه چې د هر اختلاف پای خبرې دي، د خبرو له لارې قضیه څیړل کیږي او نتیجه اخیستل کیږي، خو افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له بهرنیو ترستانو سره د افغانستان د دولت په چوکاټ کې معامله ممکنه نه ده.
What's the difference between the Taliban and the international networks of terror? The latter.
د طالبانو او د نړیوال ترورزم د شبکو توپیر په څه کې دی؟ د غوړستۍ یو زموش پراتونکو پالیسي کې ځای نه لري. که چیرته دوی د خپلو هیوادو شرایط وسې شولې وي یا د نړیوالې ګډوډۍ د رامنځته کېدو نظرې رامنځته کړې وي، نو موږ باید له دوی سره د افغانستان د سیاسي بهیر له چوکاټه بهر معامله وکړو. د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته ځای لري، خو نورې تروریستي ډلې موږ ټولو ته تهدید دی. د افغانستان ولسمشر د هند سفر پر مهال د هندي دولتي چارواکو تر څنګ د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لغړیو سره وکتل او هغوی ته یې بلنه ورکړه چې د ترکمنستان د ګازو او د افغانستان د ګازو د لیږدېدو لپاره د سمنټو او کیمیاوي صنعت په برخو کې همکاري وکړي. اشرف غني وویل د ترکمنستان ګاز تیار دی، که چیرته موږ لاس په کار نشو نو له لاسه به یې ورکړو. افغان ولسمشر زیاته کړه زه تاسو ته د ګازو د لنډې لارې وړاندیز کوم. صدراعظم نریندرا مودي هم له دې سره دلچسپي لري. اشرف غني وویل د هند خصوصي سکتور د یوه کلیدي همکار په توګه کولی شي چې افغانستان په یوه تولیدي مرکز بدل کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشرتابه په اړه خپل اختلافات پای ته ورسوي. فرانس مایکل ملیبن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د انتخاباتو اصلاح یو مهم اصل دی او د ملي وحدت حکومت مشران باید ورته ژمن پاتې شي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د مرستو په ترڅ کې په دې هیواد کې له ترسره شوو انتخاباتو سره هم مالي مرستې کړې دي. د اجرایي ریاست مسؤلین بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشر په اړه توافق شوی او ډیر ژر به اعلان شی او کمیسیون به هم په کار پیل وکړي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له جوړېدو دا د څه باندې یوه میاشت وته، خو تر اوسه یې هم کار نه دی پیل کړی او حتی د رهبرۍ په اړه هم د ولسمشر او اجرایي رئیس اختلافات نه دي حل شوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر همدې ستونزو ته په کتو وایي چې یاد کمیسیون باید ژر تر ژره په کار پیل وکړي او د انتخاباتو په سیستم کې بنسټیز اصلاحات راولي. فرانس مایکل ملیبن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د راتلونکو انتخاباتو د خوالي لپاره د انتخاباتي سیستم اصلاح کول یو اړین اقدام دی.
اټس ا نیسیسری کمپوننت ټو ریسټور ذا ټراست امونګ
دا یو اړین جز دی چې د انتخاباتو پر بهیر باید د خلکو باور بیرته ژوندۍ شي او راتلونکو انتخابات د تیر په شان نه وي. زه په رښتینی توګه دواړه لوري دې ته هڅوم چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرتابه پوښتنه حل کړي. مونږ په دې کوم نظر نه لرو چې څوک باید د دې کمیسیون مشر شي، خو ښه ده چې دواړه لوري د خبرو لارې ویښې نتیجې ته ورسیږي.
ملبن وویل چې دوی به د اړتیا په صورت کې له دې کمیسیون سره تخنیکی مرسته هم وکړي. ولسمشر اشرف غني د نوې لمریز کال په لومړیو کې د یو فرمان له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړ او 15 غړي یې ورته وټاکل، خو هغه مهال اجرایی مشر عبدالله عبدالله وویل چې د کمیسیون د مشر په اړه ورسره چې د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی و مشوره نه وشوه. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړولو د انتخاباتو د کمیسیونونو غبرګونونه هم له ځان سره درلودل او د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشرانو دا کار غیر قانوني بللی دی. په همدې حال کې د اجرایي ریاست یو ویاند آصف آشنا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر پر سر توافق شوی او ډیر ژر به رسمن اعلان او کمیسیون به کار پیل کړي.
له نیکه مرغه د خبرو له لارې هغه ملاحظات حل شوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر د څرنګوالي په اړه و. دې څوکۍ ته کس ټاکل شوی، په نږدې ورځو کې به دغه کس رسمن معرفي شي او له دې سره سم به کمیسیون خپل کار پیل کړي.
ښاغلي آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کس نوم وانخیست، خو له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې یا اکسین مشر جانداد سپینغار د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشري ته ټاکل شوی دی. په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې دوی په خپلو چارو کې اجرایي صلاحیت نه لري، خو د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې دا کمیسیون باید خپلواک وي او چارواکي پکې له هر ډول لاسوهنو ډډه وکړي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایت آمدن کل کلزیمای دور از جبریز
خواه باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پارج با افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې له ازادي راډیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې نن د افغانستان پر روان سیاسي وضعیت خبرې کیږي. د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په تېرو څه باندې دیارلسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه ونه شول او همدا علت دی چې نن ورځ بیکاري په دې هیواد کې اوج ته رسېدلې ده. د افغانستان د صنفي اتحادیې د مرکزي شورا غړو پرون په کابل کې د کارګرانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت جوړې شوې غونډه کې دغه راز پر حکومت انتقاد وکړ چې د کارګرانو ژوند ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د صنفي اتحادیو مرکزي شورا په دې نظر ده چې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو له مرستو سره سره د هیواد د کارګرو په ژوند کې کوم بدلون رامنځته نه شو. د دې شورا غړو دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کارګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړې. د دې شورا مشر کاکوجان نیازی وویل چې په وروستیو دیارلسو کلونو کې د وزګارو خلکو لپاره بنیادي کارونه ونه شول او همدا علت دی چې ورځ په ورځ په هیواد کې د وزګارو شمیر زیاتیږي او که تدابیر ورته ونه نیول شي دا وضعیت به په یوې لویې ستونزې واوړي.
نن کار نشته، هغه کار نه سی و هغه خلاص کړ. په دیارلسو کلو کې فابریکې وتړلې شوې، تصدیګانې وتړلې شوې، څلوېښت زره کارګران ساده کار کوه هغه وزګار شول. بنیادی سرمایه گذاری و نسوا دریز را فابریکونا سلویک فیصد فعال ندی. من غالو دی دولت نا چه فابریکی جوڑی کی چه کسان که کارو کی.
پا جوڑی غونده که ده مختلف و سیمفی اتحادیو پا سلگون و غلیو گدون کرده و ویناوالو دا هم وبل پا حیوات که نن سبا ده وزگار و شمیر سباند سلور میلیون و ترسیگی او هر کال د دولسم ټولګیو په لزګونو زره فارغان چې په هنتونونو تلار نمومي هم په دې شمیره ورزیاتیږي. زینو کارګرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په میاشت کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او وچه ډوډۍ پرې خوړلې شي. د عبدالرحمن په نامه یو کارګر ازادي راډیو ته وویل
زه دغه دولت نه راغړم د اشرف غني او د رئیس صاحب اجازه نه چې مونږ د ټولو کارګرانو مونږ غږ پورته کوو چې مونږ معاش لږ توجه وکړي. قیمتي زیاته سوی ده صاحب، یا واره چې مونږ وړاخلو د غوړو ته ونه رسیږو او که غوړ د وړو مونږ ته نه رسیږي. څلور زره د میاشتې کرایه ورکړم او د مونږ معاش دا پنځه نیم زره په یو نیم زره په خدای مونږ ګزاره کوو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال حسامالدین همرا د کارګرانو ستونزې تایید کړې، خو ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو لوړولو او نورو امتیازاتو ته هڅې جاری دي.
وزارت کار امور اجتماعی من حیث یکجهی که قابل اعتماد
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ستاسو دی او باوري شریک په توګه له تاسو سره ولاړ دی او تل هڅه کوي چې د قانون په چوکاټ کې ستاسو ټول مادي او معنوي حقوق او امتیازات تاسو ته درکړل شي.
د کارګرانو نړیواله ورځ له نهه نوي کلونو راهیسې هر کال د مې د میاشتې په لومړۍ ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. کارپوهان وایي په افغانستان کې بیکاري په یوې لویې ستونزې اوښتې. او که دولت ورته تدابیر ونه نیسی، د هېواد ډېری خلک او ځوانان به یا د مخالفینو پر لیکو ورګډ شي، یا به په مخدرو موادو روږدې شي، او یا به په غیر قانوني کارونو لاس پورې کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په تېرو څه باندې 14 کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه نه دي شوي، او همدا علت دی چې نن ورځ بیکاري په هیواد کې اوج ته رسېدلې ده. په افغانستان کې د بیکاری د ستونزې د لرې کولو لپاره د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو ژمنه کړې وه چې یو شمیر په افغانستان کې د یو شمیر کسانو لپاره به په هیواد کې دننه کارونه پیدا کوي، او ځینې نور به بهرنیو په تېر بیا خلیج هیوادونو ته د کار لپاره استوي.
نو میرویس ده مکران که اوسیږم، وروره دغه د عربستان سعودي چې دغه خلکو ته کار زمینه مسئله دغه چې دولت مسئله ده کې ورته چې دلته یو 15 فابریکې جوړې کې دا وطن جوړ شي، دا خو تر څو به موږ د خلکو د ډوډۍ خورو، تر څو به د خلکو په هغه وسوږو چې دواله ودرېږه وړي عربستان ته وړي بر چلته، تر څو به دا مسافریت دي. نه وایي د کور ګټه د لاهور ګټه ده، باید چې باید زر تر زر اقدام وکړي تر څو به دا در په درې د دې خلکو وي.
داسې ده چې د عربستان په باره کې مونږ ملک عربستان سره اسلامي ملک ده، مونږ ملک ته ضرورت ده، باید غریب خلک یې عرب ته لاړ شي، کار وکړي، په حلاله مزدوري پیدا کړي. ملک کې اوس د مونږ بېروزګاري ده، کار نشته، ځوانان همدغسې تعلیم والا خلک بېکاره ګرځي. دا چې عربستان مونږ سره داسې هغه وکړي او د مونږ کاریګر هلته بوځي کار ورته ورکړي، په دې باندې مونږ خوښمن یو لاړ ده شي، دا ډېر ښه کار.
افغانان چې پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي، اول ته ځورول کېږي چې خپل سعودي عربستان چې دا وایي چې یاره دوی راشي دلته د کارونه وکړي یا به وظیفې ورته، دا خو ډېر ښه اقدام دی، دا خو ډېر ښه کار دی.
د څو تنو افغانانو نظرونه مو واورېدل. ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی ده چې د فرخوندې د وژلو د عاملینو لومړنۍ محاکمه د شنبې په ورځ پیل شي. د کابل درېمې اوزې د ابتدایي محکمې عمومي رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې مسلې تاکید وکړ چې په دې قضیه کې به عدالت تعمین کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له افغان حکومت غواړي چې د فرخوندې په قتل کې د شپږو نورو تورنو کسانو د نیولو لپاره هم جدي هڅې وکړي. په دې اړه ناجیه صافی تفصیلي رپورټ لري.
ورسته له هغې چې لوی سرنولی د فرخوندې د قتل دوسیه محکمې ته ولیږله، دا مهال د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې چارواکي وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د دې قضیې د عاملینو لومړنۍ محاکمه وشي. د درېمې حوزې د محاکمو عمومي مشر قاضي صفي الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې دغه محاکمه به علني وي او هڅه به وکړي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
کوم صورت دعوا چې ترتیب شوی په دې کې 19 نفره پولیسان د حوزې دو په شمول د عامر حوزه مدیر جنایی و افراد اشخاص مختلف د مسئولین د حوزې پولیس او دیرش نفر مختلف خلق به چې په دې موضوع کې متهم دي. امید لرو چې د شنبه په ورځ جلسه علنی افتتاح شي له خیره. ټول هموطنانو ته اطمینان ورکوو چې په دې موضوع کې چې څوک مستقیم یا غیر مستقیم لاس ولري، هغوی انشاءالله چې موږ د قانون منګلو ته سپارو.
نوموړي همدارنګه وویل د هغو حکومتي کسانو نومونه به هم افشا کړي چې د فرخوندې د وژلو پر مهال یې بېغوري کړي. ښاغلي مجددي تر دې مخکې ویلي چې د فرخوندې په دوسیه کې موظف سرنوال د یو شمېر کسانو په برخه کې مصلحتونه په پام کې نیولي دي. لوی سرنوالې د دوشنبه په ورځ د فرخوندې د وژنې په پیښه کې د ښکېلو 9 کسانو دوسیې اړوندې محکمې ته ولېږلې. د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل بیا ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې تر شا سیاسي انګیزه باید یوې خواته شي او د پیښې اصلي عاملین ونیول شي.
د شپږ نفره چې مستقیم په قتل کې لاس درلوده اوس پټ شوي دي، مخفي دي. موږ باید هغه سیاسي انګیزه چې د دې قتل شاته پټه پاتې ده هغه تر اوسه پورې پیدا شوې نه ده، اما هغه جرمي حالت کې کوم چا چې غفلت کړی یا مخفل صلاحیتونه استفاده نه ده کړی هغه په دوسیه کې شته، باید هغوی مجازات شي. هغه اصلي انګیزه د قتل اوس هم نامعلومه پاتې شوی.
په همدې حال کې د بلخ د امنیه قمندانې د امنیت امیر عبدالرزاق قادری هم د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کنفرانس کې د فرخوندې د قتل په تور د یو تن د نیولو خبر هم ورکړ. ښاغلی قادری وویل چې نیول شوی دیرش کلن ځوان حسیب نومیږي او د مزار شریف د شپږمې حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوی. فرخونده له نن څخه 2 ورځې وړاندې د قرآن کریم د سوځولو په تور د کابل ښار په شاد شمشیره زیارت کې د یو شمېر کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل شوه. یو شمېر مدني ټولنې افغان حکومت او عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې د فرخوندې په دوسیه کې عدالت تامین کړي او هغو کسانو ته سخته سزا وټاکي چې په دې برخه کې ښکېل دي. په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ د فرخوندې د وژلو په تور د 9 کسانو د دوسیو په اړه لومړنۍ محاکمه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ټینګار کوي چې په دې قضیه کې باید هیڅ ډول معافیت نه وي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار په دې اړه وویل
چېرته په دوسیه کې کوم مسایل کمبوتات دي ولري هغه د سانوالۍ په طریقه باندې د هغوی په لاس باندې تکمیل کړي او د وروسته د تکمیل نه په دغې باندې کار شروع کړي او په هغه خلدونو کې چې د عدلي نظام دپاره شته او بخصوص د اولې محکمې لپاره او د دویمې محکمې او د درېمې محکمې لپاره د هغې په حدودو کې د قانون مطابق هغه کسانو ته چې په دغه قضیه کې تورن دي جزا واوري او عدالت په بهتر شکل باندې په دې قضیه کې تدبیر کړي. انشاءالله موږ هم دا قضیه د نظر لاندې لرو ترڅو په صحیح توګه کې عدالت په دې قضیه کې تعمیل شي. چاته چې کوم جزا منصوب کېږي هغه باید وګوري، ځکه تنه دلته خپله فعالین چې په دې جرم کې شرکت کړی دي او دي څوک چې تحریک کوونکي دي هغوی ته دي جرم دي، څوک چې اعمال د وظیفوي نه ده کړی، وظیفه یې خپله نه ده اجرا کړې یا یې تعلل کړی دی، دغه ټول موارد باید په پولیسو کې موجود وي ترڅو د جرم په اندازه باندې او د هغې په معادلت کې جزا د قانون مطابق ورته واورول شي.
د فرخوندې د وژلو د عاملانو لومړنۍ محکمه به په راتلونکې اونۍ یعنی د شنبې په ورځ ترسره شي. ستاسې غوښتنه څه ده؟
قاعدتا باید علني دایر شي. عدالت ډېر مهم دی په دې قضیه کې چې په صحیح توګه اعمال شي. په هغه صورت کې د خلکو باورمنتیا په عدالتي نظام باندې ډېره پیاوړې کېږي او استقلال د قضا باید مراعت شي او دې ته احترام وشي چې هغوی خپل قضاوت د قانون مطابق او د قانوني صلاحیتونو مطابق وکړي او هیڅ نوع تخفیف او معافیت په دې قضیه کې باید موجود نه وي. که چېرته عدالت عدالت ته انحراف ورکول کېږي بلخوا رجعت پیدا کېږي په دې قضیه کې، نو په هغه صورت کې به د خلکو د اعتراض او د هغو له ګوته همیشه دغه مسلې ته نیول کېږي په دغه دوسیه کې چې کوم مسایل وو چې عدالت یې په ښه طریقه باندې په دې قضیه کې ممکن نه کړ او عملي نه کړ.
له دې سره یو شمېر عام وګړي هم د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنه کوي. د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه هم اخلو.
ستاسو له پیغامونو نه
د فرخوندې د قتل مبارک زبې دومره وایم چې هغه خلک چې د دې په قتل کې لاس لري په هر سویه کې د هر چا سره کې ارتباط لري قانون باید په ټول باندې یو ډول تطبیق شي او دا خلک ژر تر ژره په جزا ورسیږي.
دمانو فرید د کابل یو تن اوسیدونکی د فرخوندې قضیې باره کې داسې نظر ورکوم چې دا چې تر اوسه پورې بررسي شوې نه ده حتما د مقاماتو لاس ده په دې کې او له دولت نه جدا داسې تقاضا لرمه چې د امیر د حوزي زوی که د قمندان زوی که د والي زوی یو شان په قانون تطبیق شي او په کیفر د اعمال ورسیږي.
یو تن اوسیدونکی د کابل د ښار څخه یم. د فرخنده د قتل په ارتباط باندې ما نظر داره چې هر هغه څوک چې په دې جرم باندې لاس پورې کړی هغه باید مجازات شي، هغه که هر څوک که په هر موقف کې که د قمندان وي که غریب وي که خان وي باید په یو شان باندې په دې باندې قانون تطبیق شي او عدالت ښه تعمین شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زبی اتک زید له هلمند څخه لیکي اشرف غنی چې هند ته تللی دی، دا ډیر ښه کار کړی دی او باید چې په درنو وسلو د پولیسو د سنبالولو لپاره له هندي چارواکو سره خبرې وکړي، ځکه چې اړتیا ورته لرو. سید سمی عمر له نورستان ولایت نه لیکي چې هند د ولسمشر سفر به لاسته راوړنې ځکه ونه لري چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو تر اوسه په داخل د حکومت کې کوم مثبت بدلون نه ترسره کیږي. شفیق الله هلمندوال بیا له هلمند څخه لیکي د ملي یووالي له حکومت څخه مهیله ده چې ژر تر ژره دې نور دولتي چارواکي هم په دندو ګماري او په دې اړه دې بیړنۍ اقدام وکړي تر څو د ناامنۍ مخه ونیول شي. اتنیمی بجی دی یو ځل بیا حمید هارون عثمان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند د ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمپل سره دا مسله وڅېړله چې څرنګه کیدی شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې په یو وخت د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. دفاع وزارت په داسې وخت کې د تهاجمي عملیاتو خبر ورکوي چې تیرونۍ وسلوالو طالبانو ویلي وو چې په سلني عملیات پیلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي. د امریکا سنا جرګې پرون هغه مسوده رد کړه چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې په ایران د لګول شویو بندیزونو لرې کېدل، له دې سره تړي چې ولسمشر اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. دبل خبر لمخه دی امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې ښکېل ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېنوي. د جاپان صدر اعظم د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکایانو د وژل کېدو له امله خواشیني څرګنده کړه. د نیپال د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 5000 زیات شو. دغه زلزله د شنبه په ورځ د نیپال په مرکز کټمنډو او شاوخوا سیمو کې وشوه. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وویل چې په
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کښته کې غواړي بیا یې ولولي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شي، او د غرض په انټرنیټ کې ویډیوګانې هم لرو کولی شئ وګورئ. د انټرنیټ له لارې د ازادي رادیو خپرونې هم صافي او واضح اوریدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې په نورستان کې د واده د دود دستور په اړه خبرې شوې دي.
یو لنګه غوا ده، بستري دي، د زرد دي، تر وړوکی یو پیالی پوری پلار ټول تهیه کړی وي. یو عادي کور دپاره هغه د ناوي سره وړل کېږي د زوم کره.
او د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو د بشري حقونو وضعیت څېړلی دی. خو تر دې مخکې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي په کوم وضعیت کې ده؟ په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي وده کړې، دا خبره فریډم هاوس په خپل نوي راپور کې کړې. او علت یې همدا ښودلی چې د نور هیوادونو په نسبت په افغانستان کې یو مستبد حکومت نشته چې د ژورنالیستانو پر فعالیت سخت محدودیتونه وضع کړي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور په رپورټ کې اوري.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې په تیره یوه لسیزه کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر لور یو څه پرمختګ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې زیاتو مطبوعاتي خپرونو فعالیت پیل کړی چې لږ تر لږه د دغه هیواد خام پرمختګ څرګندولی شي. د فریډم هاوس څېړونکی الین ایګیکیان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
افغانستان does remain a place where you know you have to contend with the fact that
Afghanistan da nare ba hagui wado ki da che da matbuat o azadi aw da khabar yalano da haqono da khondi tob la para piawri idare pakshin nasta khula di amala che pa di hewat ki yow der piawri hukumat nasta shadid dawlati bandizuna nas lagedalai aw journalistan haga si tar bandiz aw tahdid ne dilandila ka pa iran ki che ladal keje no za wailai sam che da di ro piawro idaro aw hakim system nashtwali da matbuat o yow sa azadi ta laqan
as if I would say that's kind of like the lack of you know strong structures and institutions kind of leaves a bit more room and freedom.
Elin Egikian وویل چې د نړۍ یوازې څوارلس په سلو کې خلک په داسې هیوادو کې اوسي چې هلته ازادۍ خوندې دي. خپلواک نظرونه اوریدل کیږي او آزادو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی شته، د ژورنالیستانو ملاتړ کیږي او حقونه یې خوندي دي. د فریډم هاوس په رپورت کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د نړۍ تر ټولو آزاد هیوادونه چې مطبوعاتو خپلواک کار پکې کړی او د ژورنالیستانو حقونه په نسبي توګه پکې خوندي وو، ناروې او سویډن او په عمومي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي. خو د فریډم هاوس رپورت وایي چې په تیر کال کې هند او چین چې په ګډه د ټولې نړۍ د نفوس دریمه برخه جوړوي، په هغو هیوادونو کې وو چې د دوی د اصولو پر اساس د معلوماتو لپاره آزاد او د خبریالانو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. نو له دې امله د دوی په رپورت کې ویل شوي چې د نړۍ تر 80% زیات خلک په هغو هیوادونو کې چې د مطبوعاتو آزادي په بد حالت کې ده اوسیږي. په رپورت کې ویل شوی چې تیر کال د بیان آزادۍ د نړۍ په 13 هیوادونو کې ډیره محدوده شوې چې آذربایجان، سربیا او عراق یې څو عمده بېلګې دي. فریډم هاوس دغه نړیوالې څارونکې ډلې چې له امریکا فعالیت کوي د نړۍ لس هیوادونه په هغه لیست کې شامل کړي چې د مطبوعاتو آزادي یې په بېساري ډول د محدودیت ښکار ګرځېدلې. د لیست په سر کې د آذربایجان، سربیا او عراق نومونه دي. ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحاق شوی کریمیا او بیلاروس هم په هغو لسو سیمو کې دي چې د بیان پر آزادۍ بندیزونه پکې زیات شوي او د زیاتو خبریالانو سره ناوړه چلند پکې شوی دی.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 23 مادې په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د مسؤول محمد اسعد صافی ملمدی. صافی صاحب محترم، شرغلست
ډیره مننه. زه هم په خپل وار د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې څه ویل شوی دی.
د اساسي قانون 23 ماده د علم او فرهنګ، ادب او د هنر په مورد کې راځي چې دولت باید په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع، مؤلف او د کاشف حقوق باید تضمین کړي او هغه د علمي تحقیقات په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي، ملاتړ وکړي او د دې د علمي تحقیقاتو له نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي او د دې ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي ترڅو د دغه تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دا ماده څومره تطبیق شوې ده؟ یعنی عملی جنبه تاسو څنګه ارزوي؟
نه یوازې د اساسي قانون وسلوختمه ماده، بلکې ډېر داسې ماده نور هم شته چې د اساسي قانون کې ډېر صراحت موجود دی، مګر عملی جنبه هغه څنګه چې لازمه ده، عملی جنبه یا اجرایی جنبه ضعیفه ده. د مثال په ډول د اساسي قانون د علم او د تعلیم په برخه کې هم صراحت لري، وایي چې تمام ابتدایي زده کړې حتمی او اجباري دي، مګر کله کده نه عملی کی یا سوک د دغه معنی ګرځي د دغه لپاره اجرایی جنبه یعنی څه باید ورته وشي کوم اجازه ورکشي دغه سه په عادي قوانینو کې دغه ته بیا توجه نه شوي یا وایو چې مسکن له تعرض مسؤون ده یا ملکیت له تعرض نه مسؤون ده کله چې کپ دغه مسکن یا په ملکیت باندې تعرض کیږي بیا په عادي قوانینو کې د اجازه په قانون کې د دغه لپاره یا و تضمین نه ده موجود تضمین یعنی دا چې یو مؤیده ورته نشته اجازه ورته نه ده تعین شوی منګه تمام ورځ پر رادیوګانو کې اورو چې څوک باید په دې ځای کې دغه نظم کې غصب شوی دلته دا نظم کې غصب شوی مګر د دغه غصب لپاره د اجازه په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کی کوم مواد مشخص نشته همدارنګه په دې ماده کې د مؤلف مخترع حقوق ته اشاره شوی ده چې دا دولت مکلف ده چې دا تضمین کی او کسه هم مخترین منګه ډیر کم لرو کله چې مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو دغه د مؤلف حقوق هم کسه هم په دغه مورد باندې قانون هم شته ده چې مؤلف دغه حق لري ده حق لري مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یا تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شي وي او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي ولې لبد مرغه چې په عملی باندې ډیره کم ده یا وایو چې د مختاری حقوق باید دولت مکلفات لري چې تضمین کړي منګه یو تاسو ټول افغانستان باندې صدیق مختاری له نوم سره چې تخلص مختاری او ټول په دغه نوم باندې پیژنده کله چې موږ په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت وکړ چې زه دغه اختراعات لرم او دغه اختراعات لپاره ماته ځینې اسانتیاوې په کار دي ځای راته په کار دي وسایل راته په کار دي چې دغه زه عملی کوم او کنه د ماده دغه اغنه نو وختونه نور خلک ګټه اخلي په دغه مورد باندې موږ مکتوبونه ورکړې داري امور ته او کسه هم د پکاراتو کراتو اداراتو ته تلو مګر دغه ماده ته چې موږ ګورو عملی جنبه نه درلودل چې دغه زمينه نه مسایدل دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې د څنګه د خپل نو وختونو نه استفاده وکي دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسولیت لري چې دای به تشویق کړي وي او د دل نو وخت نه او اختیار نه استفاده کړي وي نه ده شوی یعنی عملی جنبه دغه ماده ډیره کم ده هله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکړي او محققین مؤلفین مخترعين با هغه کم اندازه باندې چې موجود دي دې ته باید زمينه مساعد شي شدي په رامه فکر باندې خپل کارونه وکړي او خپل نو وختونو ته نور پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور عام وګړي چې خپل کارونه کې کوشش وکړي چې نو وخت رامنځته کړي نوې شیان رامنځته کړي کشفونه وکړي د دې دولت له مکلفیتونو ده چې وسل وخت ماده په دې باندې تاکید لري
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې نور موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لرو فکر
ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ورستۍ پښتنې په توګه د دې مادې د لاش عمل کېدو لپاره څه کول پکار دي
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي باید په عادي قوانینو کې د ځای ورکړ شي کچیر سوق د مؤلف حقوق تر په خولاند کې د دې تبه جزا ورکړ شي یو مؤلف د پټیر زامت باندې یو کتاب لیکي دغه کتاب نشر کوي خبرې مګر بل وخت ګوري چې بدون د دې نشه د خبر شي په خپل سر باندې اوسو د کتاب بیا تجدید چاپ تا ورکي بیا چاپي په بازار کې خرسيږي مګر د دې نسوک پختره نه کوي ځکه چې کچیر ته پختنه وشي نو په قانون کې دته د حق لري چې دته د حق ورکړ شي د حق محفوظ ده چې د دې حق لري چې بدون د دې موږ دا کتاب خپور نه کی خرڅ نه کی مګر کله چې خرڅې څه باید ورسره وشي په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفینو ته جزا ته ان کی چې دغه معنوي حق دی یو دیو شخص چې دغه زحمت استلې یو کتاب لیکلې یو څه من سره وسیده دغه تلف نه کی کله چې جزا دی یو چیز لپاره موجود نه هر څوک دغه ماده نه دی حق نه سرغړونه کی او هغه حق تر پخولاندې کی
صفای صاحب ډیر مننه کور مودان
لتاسنه هم مننه کور مودان
قدر من اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلې سي تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
جوان پاشبوکی
جوراونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری تاسی با پدیر ودونو کی شرکت کرده وی د بیلا بیلو سیمو د خلکو د ودونو د دود او دستور څخه خبری است داسې څوک به مو هم لیدلی وی چې په واده کې د خسرګنې لادره نور واجنو شکایت کوي او داسې به هم وی چې هغوی د ډیرو ډالیو په ورکړې سره خپل لور له کوره په ډیری خوخي سره باسي پرحال هر قوم پوه شو د هغوی دود خو موږ نن غواړو د نورستان ولایت د اوسیدونکو د واده له دود او دستور سره مواشنا کړو هیله مند یو چې لما محبوب شاه محبوب او وږمې رشیدی سره دا ژوند په شیبو کې خبرونه تر پای پورې واوري
درنو اوریدونکو نورستان د افغانستان له شمال ختیځو ولایتونو څخه دی دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوې ده د جغرافیایي موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده په پخوانیو زمانو کې دا سیمه د کافرستان ترڅنګ د بلور یا بلورستان په نومونو هم یاد شوې ده په 1340 ویال مریز کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامی عملیاتو وروسته دغه سیمه ونیوله په هغه زمانه کې هم د سیمه د بلورستان او کافرستان په نومونو یادیده وروسته د دې سیمې ټول خلک مسلمانان شول او اوس د سیمه د نورستان په نامه یادیږي د دغه سیمې اوسیدونکي اوس د هیواد د یو شمېر نورو سیمو په پرتله ځانګړي دودونه او رواجونه لري چې موږ نن د یادې سیمې د واده پر دود غږیږو د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکي سلیمان نورستانی وایي په نورستان ولایت کې چې کله د کوژدنې مراسمو څخه څه موده تیره شوې وي نو د انجلۍ پلار د هلک له پلار څخه ځینې څاروي د تویانه په توګه اخلي او د واده مراسم شروع کوي
واده په نورستان کې په عموما دوه ورځې اجرا کیږي یوه ورځ د پلار کره او دومه ورځ د زوم کره اول ورځ پلار هر مصرف چې کوي خپل پلار به کوي او زوم هیڅ دلته کوم مصارف کې دغه نه لري ونډه نه لري دوم ورځ داماد نوبت ده داماد خپل عروسی کوي او دو ورځونه اضافه د محفل دوام هم نه کوي د پلار کور نه چې د خپل ناوې اوباسي وړي دغه ځای کې د مالیده په نوم باندې یو څه شی په دې دیګونو کې ډکوي او د عروس سره وي او عروس سره هغه جیزونه چې په کابل کې جیز ویل کېږي او په نورستان کې هم د پلار د خوانه تهیه شوي مالونه دي. یو لنګه غوا ده او بستری دی زر دی هر څه تر وړوکۍ یو پیالې پورې پلار ټول تهیه کړی وي او عادي کور دپاره هغه دې ناوې سره وړل کېږي د زوم کره او زوم کره چې ورسېږي بیا نو نور دا د ناوې والا نور نه پاتې کېږي هلته فقط نو څو د کو دپاره کېني بیا نو خپل کور ته راستنېږي.
د ښاغلي سلیمان په خبره کله چې د نجلۍ د کورنۍ غړي ناوې د هلک کورنۍ ته ورسوي له څو دقیقو وروسته خپل کور ته ستنېږي او ډېر ایسارېدل یو بد شګون ګڼي. دی پر ورا باندې د چهارمغزو د شیندلو خبره هم کوي او وایي
غوزانو شیندل دا د غوزانو شیندل په مجموع کې ډېر پخوانه رواج ده تر اوسه پورې کلی نه یو کلی نه چې بل کلی ته هم وړل کېږي په دې دوه کلیو په منځ کې هم دا د غوزانو شیندل دا عمومي یو رواج ده چې ناوې له خیره سره کور ته ورسېدله دا د اوس د زوم کار دی. دلته دا خیرات یا دا واده چې شوی دلته دا واده نه چې خلک خلاص شول نور نو موږ کوم خاص شی د تخجمی په نوم باندې د یو بل په یا پایوازي په نوم باندې بعضې خبرې بیخي نه لرو او دا هم نه لرو چې دا ناوې د کوره څه وخت ووځي پلار کره څه وخت لاړ شي. دوه درې څلور ورځې چې تیر شي بیا نو دا عادي رفت آمد د ناوې د خپل پلار کره کېږي او زوم هم د خپل خزرګنو ته رفت آمد شروع کېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شا دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته حلالوي.
په مجموع کې نورستان دا د لوی لوی خیراتونو یا ودونو کې برنج وریجې نه استعمالوي هغلته فقط نو دا د مالونو حساب ډېر د څلور پنځه غواګانې حلالېږي او دې غواګانو نه د جوش په نوم باندې یو نورستاني غذا ده هماغه غذا تهیه کېږي او په خلکو باندې دا تقسیمېږي او خوړل کېږي او له خیره سره خلک بیا خپل کورونو ته ستنېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شا دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي. یو پسه یا وزه چې کله دوی حلال کړي څلورویشت برخې کوي او بیا یې یوه دیګې ته اچوي او پخوي. د ښاغلي سلیمان په وینا چې په واده کې غوښه نیمه پخوي د هرې برخې لپاره یو ځانګړی سړی وي او هغه برخه همغه معلوم شخص ته ورکوي. د کلي د مشرانو او ملا لپاره د غوښې ځانګړي برخه وي چې هغوی ته یې ورکوي. قدرمن اوریدونکو زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ګلپاچا سره چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی خو په نورستان کې اوسیدلی مرکه کړې او له نوموړي په نورستان ولایت کې د واده د دود په اړه پوښتلی.
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې ډېر کم په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیاوړی دی که نه همدغسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي ولاکن هلته غواګانې اخلي اوس مثلا غواوې دي ځینو رشتو کې غواوې ډېرې دي په ځینو کې کمې اخلي. یو کس په مینه ځان ته ښځه کوي که نه نو کورنۍ د هغه د مجبوریت په اساس باندې ډېرې غواګانې اخلي. زه خپله داسې یو پېښه شاهد یم چې ما لیدلی دي چې دوه درې غواګانې د واده په سر اخیستل شوې دي. هغه غواګانې هم داسې غواګانې نه چې عادي غواګانې بلکې ډېرې ښې غواګانې نو یو غوا تقریبا پنځه پنځوس زره شپېته زره پنځه شپېته زره روپۍ قیمت لري. که یو واړه دغه جنوبي ولایتونو د ولور نه قیمت زیاتېږي.
کمې غواګانې چې اخلي تاسې ویل چې دوه دېرش یا مثلا له دې زیات یا کمې چې په نورمال شکل څومره غواګانې اخیستل کېږي؟
نه نه وچ غواګانې نه لې ولې داسې ټاکلی حد ولې نه دی معلوم که نه زه دله داسې شوي دي چې لسم اخیستل شوي پنځلسم اخیستل شوي شلم اخیستل شوي ولې د پنځوسو پورې هم اخیستل شوي دي. دا نو فرق لري په رشتو پسې که نه خلک د کورنۍ مشکلاتو ته ګوري ځینې کورنۍ د وس لري غواګانې لري اخیستی شي پیسې لري نو اخلي مالونه لري هغه خلک زیات د څاروي مالونه لري هغه ورته خرڅه یې په بدل کې غواګانې لي. ځینې داسې کورنۍ چې هغه د دې وس نه لري که نه نو تقریبا کولی شي یو لس دانې یا پنځلس دانې غواګانې د یو رشتې په سر ورکړي. دا نو زه ټاکلی حد ولندې مالو
کله چې د واگانو یاد د ولور مسله خلاص شي واده شروع کیږي د شا او د ناوی د پارڅډ ول جامع خسل کیږي په څومره اندازې خسل کیږي کوم رنگونه اکثرا غوی ډیر مخي
تا تمام مخکې ول چې زه اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکو یم ګورم په نورستان کې وخم تیر کله د خلکو ودونه ملي دلی ولې په کونړ کې یو د کپړو دکان هم لرم رختونو نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړې خرڅې کړې دي ګنه دا ما ته ډیره خپته ده هغه د سیدی چې د ناوی د پار تقریبا دوه جوړې درې جوړې جامې لري هغه ډېرې عادي جوړې لري ولې د زر دستور په کیس قائم نه دی زر نه اخلي ډېرې عادي عادي سوداګانې کوي مثلا د سنساري سامان د ناوی لپاره لري هغه ډېرې عادي سامان بوټ اخلي بنګړې اخلي څادر اخلي داسې عادي عادي شی نه لري د کورنۍ لپاره اوس کوم مېلمانه چې راځي د هغې لپاره اوس لکه موږ د پښتانه چې د کونړ ولایت خلک یا د نور ولایتونو خلک یا د ننګرهار ولایتونو خلک هغه داسې دستور لري چې کور ته مېلمه راشي نو هغه ته حد اقل جامې خو ورکوي که نه خو د نورستان خلک بیا جامې نه ورکوي هغه په ځای باندې رومیلونه ورکوي همدغه رومیلونه اخلي مېلمه ته خو ورکوي نور ته خاص رواج نه لري
د واده د شپې جوړه څه ډول دي
د ناوې لپاره اټکل شوې جوړه چې هلته ما معلومات کړی دی که نه سره جوړه هغه خلک دا تیز رنګونه ډېر زیات خوښوي او نارینه سپین رنګ اغوندي اکثره سپین رنګ اغوندي خو هغه جامې مرتبه څوک نه پرېږدي ښه د ځوانانو ترمنځ ډېر رشخند لګي یعنې مقصد مې په دې کې دی چې په ما لیدلی دي که نه چې پر هلک باندې جوړه یې شو کولی ده رشخه نه سره لګولی دی یو ځای کې تاسو ته بسره خو ښکاره شوه یو ځای کې مې ولیدل چې واده هغه د واده هلک پسې د ملګرو لخوا د سیرلی لکۍ تړل شوې وه د هغه په لمن پسې بیا هغه دومره پورې رشخند کړو چې پر هغه باندې خپل کالي ور وشلول
کله چې واده شروع شي نو طبیعي ده چې مېلمانه به هم راځي او مېلمنو ته به خواړه هم پخېږي څه ډول خواړه پخېږي کیفیت یې څه ډول وي څه یي او څه پخېږي
دسې ډېر هغه خوراکونه ډېر ساده دي ښه داسې نه ده چې زمونږ په منطقو زمونږ د منطقو په شان چې اوس مثلا مشروبات پکې موجود دي تازه سبزیجات پکې موجود دي هر رقم وریجې موجود دي هغه ډېر ساده کار دی مثلا هغه ډېر تکیه په غوښه کوي که نه هغه هم د سیرلي غوښه سیرلي علالۍ ډېر زیات سیرلي علالۍ او کورنۍ چې وس لري د شپېته وي او پر سیرلي علالۍ مالونه لري نو بیا هغه غوښه همداسې وي چې نیم پخته یي صحیح نه وي پخه ما خپله یو واده کې لیدلی وو چې یو غوښه پخته یې م راواخیستله پخته کې وینه وه چې نو مې نه خوړله بېرته مې کېښودله خو غوښه نیم پخته هغه داسې انګېري چې دغه نیم پخته غوښه چې دا د صحت دپاره ښه سړی محکموي که نه اوس مونږ غوښې ډېرې ښې پخوو تر هغه پورې چې صحیح پخه شوې نه وي راخلو نو هغه بیا نیم پخته پخوي وریجې پکې تر ډېره حده نه لیدل کېږي ځینې داسې کور عادي عادي کورونه ډېر خال خال کورونه دي چې هغه وریجې پخوي هغه هم داسې نه پخوي چې ته پرې پلو وینه ماته کړې بلکې ډېره ساده وریجې ژوندی یې مزت سره
کله چې واده وشي له واده وروسته بیا لکه مثلا په نورو سیمو کې داسې چې د واده په سبا باندې خلک راځي مبارکۍ ته راځي آیا دغه دود هلته شته که نه
په نورستان کې دا دستور دی چې کله ستا کورنۍ ته ستا د واده کورنۍ ته یو مېلمه راغی هغې ځان سره مال لاوست نو مال به تا غله بېرته لالی کور کې به نه پرېږدي نو دغسې مېلمانه راځي چې مېلمانه ځان سره مال راولي نو هر څونه غوښه چې پراته وي مال به لالېږي
هغوی په تحفې کې یوازې یوازې دغه مال راوړي که نه مثلا په نورو سیمو کې داسې دي چې تحفې کې د کور لپاره ځینې سامان اخلي ځینې خلک ګلان راوړي هغوی څه کوي
نه نه ګلان خو بیخي نه شته دی او دغه نورې تحفې دغه تحفونه خلک ډېر لرې پاتې دي سړی چې غره کې جون تېری نو هغه ډېر سره بیا د سهولیات او د ترقۍ نه بې برخې وي که نه خو چې هغې کې ډېره مینه ده ډېره زیاته مینه ده دا په ډېره مینه باندې یو بل ته سره ویلېږي ګورئ که چېرته دغه ته وګورو مادیات ته وګورو نو بیا دغه د مال قیمت چې دی د دې تحفونه ډېر زیات دی مونږ تاسو چې چاره تحفه وړوکو یا به زر روپۍ به دوه زره یا به درې زره روپۍ قیمت ولري ور هغو د سرلی هغو ته بیا چې تقریبا یو زره روپۍ قیمت لري
معمولا کله چې واده وشي له واده وروسته په اوومې ورځې ناوې د پلار کره ځي همدارنګه د واده په سهار باندې د پلار کورنۍ دوی ته ډوډۍ راوړي د درې ورځو پورې دغه دود هلته څه ډول دی
اوس د دې لپاره داسې مادر حد نه دی ټاکل شوی نو اوس که نه په اوله ورځ په اوله ورځ خو نه کېږي خو که په دویمه ورځ لاړه په درېمه ورځ لاړه یا په څلورمه یا هم په اومه خو دا د دواړو کورنیو جوړښت دی که نه چې کورنۍ کله په دې جوړ شي نو په هغه ورځ باندې تلی شي
او ناوې چې راوړي دود یې څه ډول دی
ناوې داسې ده چې تاسو خو د نورستان په باب به ډېر ښه پوهېږئ هلته سړکونه نه شته دی چې د یو ځای نه بل ځای ته څوک انتقال شي که چېرته کلي سره نږدې وي که نه خو بیا ناوې له لاس نه نیسي او روانه یي همداسې بل کلي ته وړي که بیا چېرته لري نو په ډولۍ کې وړي
کله چې ډولۍ خپل کلي ته ویسي یعنې د شا کور ته ویسي هلته بیا کوم آیا اتڼ یا دې ته ورته نور ساز و سرود کېږي او که نه همدارنګه په ځینو سیمو کې ډزې کېږي یا نور داسې دودونه دي آیا دا شته
د ساز و سرود نه هغو برخمن دي خو ډېر ځله چې پیاوړی دستور دی په هغو کې ډډز دی مثلا ما لیدلي دي چې یو ناوې را رسولې د هغه د خپل کورنۍ نه سل متره پورې لري خو دلته ځوانان په نشه راغلي دي نو د کلاشنکوف او سپیلو د راکټو داسې ډزونه چې غوګونه به در باندې کی مری دلی لاول ډز د راکټ کیږي غرب نه انداخ کوي به دغه نور وسه سپیلو والی په زت سره ناسي یو تر من ډز کیږي بل تر من ډز کیږي همداسې تر ډیر حد پر مری دلی دلی چې وسقیره تر دونه حد پر ګرمشي او غلق په دونه زت کراغلی چې په سپیلو باندې لاس کې خور دغه لاس یې وسه په غړه ته وپتل انداس روان او د ساز موسیقي په اړه کتاب ختنه وکړه نو هغه کله چشپشی دنه نو د خلکو یو دغه د ستار وه یو منګي وه او خپل د غټه ټیکونه ورسره د نټه مس خلک دنه ټیکونه ورسره د ګډاګار مته کوي خو به حساب
د خغلی ګل پاچا په خبره چې په دغه ولایت کې ځنګړي محلي موسیقي موجوده ده چې ځنګړي مینوال لري د موسیقي آلات د نورو په پرتله ساده دي دوی د ډول پر ځای تمبل چې دوی ډب بولی غږوي همدارز یو بل کوچنی تمبل چې نرای غږ باسي د ډډمکۍ په نوم یادیږي هم په ودونو کې غږوي
خو ګوریدونکو دا د نورستان ولایت د واده د دود په اړه زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کوم رادیو تلیکون راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ هیله ده د خدای په امان